پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري است نوري هرکلی کوم. پدې خبرونه کې به واوري چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان یو وار بیا ټینګار کړی چې نړیوال باید په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. هغه وایي د پاکستان لخوا په یو اړخیز ډول دغه حکومت په رسمیت پیژندل به ډېر اغېزونه لري.
که چېرې پاکستان په یوازې ځان طالبان په رسمیت وپیژني ډېر اغېز به ونه لري.
ولې پاکستان د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره ډېر هڅه کوي؟ دا مسله به د سیاسي او حقوقي چارو له یوه پوه سره په مرکه کې وڅېړو. په اورزګان کې یو شمېر ځوانان وایي طالب چارواکي په شخصي ژوند کې ډېره مداخله کوي.
د موږ په کې نظام کې څو څنګه ژر به مو سره سم کړ سټار مو ډېر خوند ته کوي. اوس په دې نیو انقلاب کې موږ په هیڅ شي په خوند نه پیږو.
له کندز ښار په مخدره موادو روغ د کسان راټول شوي او د درمنې لپاره روغتون ته وړل شوي دي.
تصمیم می جدید از دې نیولای چې ځکه دې عمل نه ما سم اورزونه لیدل.
دغه راز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د نور بس د یا شکسته سکوت خبرونه هم مهیروي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو.
د پاکستان او تاجکستان مشرانو پر افغانستان خبرې وکړې. د افغانستان د معلولو نجونو د باسکټبال لوبډلې کیپټانې پرون د هسپانیا په یو سیالۍ کې ګډون وکړ. په ګرجستان کې د ښاروالانو او محلي شوراګانو د ټاکنو لومړني نتیجې ښیي چې د ګرجستان د خوب په نوم واکمن ګوند تر نورو مخکې دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د افغانستان پر حالاتو ټلیفوني خبرې وکړې. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې دوړو خو په دې ټلیفوني خبرو کې چې پرون سیوی د افغانستان پر اوسنی وضعیت سولې او ثبات او بشري مرستو ټینګار وکړ. عمران خان په ځنګړي ډول په اوس وخت کې له افغانستان سره د بشري مرستو اړتیا مهمه وبلله او د افغانستان د اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره د اقتصادي راکړو ورکړو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان صدر اعظم په داسې حال کې د تاجکستان ولسمشر سره ټلیفوني خبرې وکړې چې د تاجکستان او طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې ترنګلې سوي دي. د تاجکستان ولسمشر په افغانستان کې د ټول شموله حکومت غوښتنه کړې او طالبانو د هغه دا غوښتنه د افغانستان په چارو کې لاسوهنه بللې ده. طالبانو هغه اوازې رد کړې چې ګڼي چینایي الوتکې باګرام هوایي اډې ته ورغلې دي. د طالبانو د حکومت د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمي وایي باګرام اډې ته نه چینایي الوتکې ورغلې او نه هم چینایي ځواکونه. تېر شپه په ټولنیزو رسنیو کې اوازې خپرې سوې چې د باګرام هوایي اډې څراغونه ناببره روښانه سوي او د چینایانو څو الوتکې په دې هوایي اډې کې کښېنستلې دي. د افغانستان د معلولو نجونو د باسکټبال لوبډلې کیپټانې پرون د هسپانیا په یوه سیالۍ کې ګډون وکړ. نیلو فربایت او د هغې د ژوند شریک رامیش نیګزی ته موقع ورکړه سوه چې پر ویلچیر د هسپانیا د بیل باو شار په سیالۍ کې ګډون وکړي. هغې له بایات له سیالۍ وروسته خپل احساسات داسې څرګند کړل.
ډېر ښه احساس کوم، اوښکې مې نشم درولی. د ټولو له هر کلي ډېره مننه. دلته لوبه راته لوی ویاړ دی.
نیلوفر باید له نږدې سلو نورو افغانانو سره د اګست پر شلمه یعنی پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو پنځه ورځې وروسته د هسپانیا پلازمېنې مادرید ته پناه یووړه. په پروني مسابقه کې هسپانوي لوبغاړو دواړو افغان لوبغاړو ته په ګلانو هرکلی ووایه. په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر د جمعې تر ورځې پورې تر 5 میلیونه واوښت. د کورونا د ډلټا بڼې خپرېدو او د بېوزلو د غرض شتمنو هیوادونو ترمنځ د واکسین په برخه کې نابرابري د کورونا وبا له کبله د مړینو د شمیر په زیاتېدو کې رول لرلی دی. په وروستۍ یوه اونۍ کې د مړینو تر نیمې ډېره برخه په امریکا، روسیې، برازیل، مکسیکو او هند کې ثبت شوې ده. یوازې په وروستیو 8 میاشتو کې 2.5 میلیونه مړه سوي دي، حال دا چې همدومره نور په 1.5 کال کې مړه سوي وو. تېر اونۍ په نړۍ کې په متوسط ډول د ورځې 8000 او په هره دقیقه کې 15 تنه مړه سوي دي. دا په اصل کې ده چې په ځینو هیوادونو کې ځینې خلک نه غواړي چې د کورونا ضد واکسین ولګوي، خو په نورو هیوادونو کې بیا خلکو ته کافي واکسین نه رسیږي. په ګرجستان کې د شروالانو او محلي شوراګانو د ټاکنو لمړنۍ نتیجې ښیي چې د ګرجستان د خو په نوم واکمن ګوند تر نورې مخکې دی. له یوې خوا واکمن ګوند په دغو ټاکنو کې د بریا ادعا کړي دي، له بلې خوا د اپوزیسیون عمده ډلې په عین حال کې په ټاکنو کې د درغلیو ادعاوې هم سوي دي. د ټاکنو د مرکزي کمیسیون د نن ورځې شمیرې ښیي چې د ټاکنو د 15% شمیرل سوي رایو له مخې د ګرجستان خوب ګوند 28.6% رایې ګټلې، خو متحد غورځنګ 10.5% رایې خپلې کړې دي. پاتې رایې د 48 نورو ګوندونو ترمنځ ویشل سوي دي. پر نویو ټاکنو ته اپوزیسیون تر ډیره د واکمن د ګرجستان د خوب ګوند لپاره د ټول پښتني په سترګه ګوري. دغه ټاکنې د جلاوطن پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی تر ستنېدو مخکې هم لانجمنې ګڼل کېدلې. ساکاشویلی چې د خپل تاسیس کړي ګوند متحد ملي غورځنګ او نورو ګوندونو د لاریون د تنظیم هڅه یې کوله، د ټاکنو په شپه ګرجستان ته له ستنېدو وروسته ونیول سو. او د اروپایي ټولنې د یوه داخلي سند له مخې دغه ټولنه د اوکراین په سرحد کې د روسیې د روانو پوځي فعالیتونو له کبله د اوکراینی پوځیانو د روزنې پر ماموریت غور کوي. په داسې حال کې چې د کیف او ماسکو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی، د اروپایي ټولنې ځینې غړي له بیلاروس غواړي چې د اوکراین لپاره د اروپایي ټولنې د پوځي مشورې او روزنې په نوم یو بېطرفه روزنیز ماموریت پیل کړي. دا خبره د اروپایي ټولنې د پالیسۍ د یوه سند له مخې د جرمني ویلد ایم سونتانګ ورځپاڼې نن خپور کړی دی. د سند له مخې دا ډول یو پوځي ماموریت په د اوکراین په سرحد کې د روسیې روانو پوځي فعالیتونو ته په پام سره د اوکراین سره د پیوستون څرګندوی وي.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې د ازادي راډیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کم د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د امریکا په ګډون د نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په افغانستان کې په رسمیت وپیژني. عمران خان د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د سیمې په هیوادونو هم غږ کړی چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره د یوه ګډه پالیسي جوړه کړي. عمران خان له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په بشري مرستو د ټینګار تر څنګ دا خبرداری هم ورکړی چې که دا مرستې بندې شي د طالبانو سرپرست حکومت به هم سقوط وکړي. نور په دې رپورټ کې.
پاکستان چې د طالبانو تر ټولو نږدې ملاتړی بلل کیږي، لومړي وزیر یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې غوښتي څو د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. عمران خان د ترکیې له TRT سره مرکه کې ویلي که پاکستان په یوازې ځان د طالبانو رژیم ته رسمیت ورکړي ډېر اغېز به ونه لري. ښاغلی خان د طالبانو د رسمیت پیژندو لپاره امریکا، اروپایي ټولنه، چین او روسیا ډېره مهمه بولي.
زموږ حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان له ټولو ګاونډیو سره مشوره کوو چې کله د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژنو. که چیرې پاکستان په یوازې ځان طالبان په رسمیت وپیژني ډېر اغېز به ونه لري. اړینه دا ده چې امریکا، اروپایي ټولنه، چین او روسیه د دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
د پاکستان لومړی وزیر پر امریکا هم غږ کوي چې اوس یا وروسته د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. وقته د طالبانو له رسېدو وروسته پاکستاني چارواکو په لوړه کچه څو ځله دا خبره تکرار کړي، خو لا هېڅ یو هېواد د طالبانو حکومت ته مشروعیت نه دی ورکړی. د طالبانو په رسمیت پیژندو لپاره د نړیوالې ټولنې شرطونه روښانه دي. د یو ټول ګډونه حکومت جوړول، ترهګرۍ سره مبارزه، د بشر په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی هغه غوښتنې دي چې نړۍ یې له طالبانو لري. عمران خان له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په بشري مرستو هم ټینګار کوي او زیاتوي که چیرې دا مرستې بندې شي، نه یوازې دا چې په دې هېواد کې به یو بحران پیل شي، بلکې د طالبانو سرپرست حکومت به هم سقوط وکړي. طالبان بیا د عمران خان د تازه څرګندونو په اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې ډېر ویاندویانو د افغانستان په اړه د پاکستاني چارواکو له دې ډول نظریاتو ننګه کړي او دا څرګندونې یې له دوی سره د پاکستان خواخوږي بللې ده. ونه وړاندې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیاله ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل له ډېرو هیوادونو سره د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندو لپاره خبرې شوې او ژر به یو شمېر هیوادونه د دوی رژیم په رسمیت وپیژني. خو له هغې نیټې تر ننه د پاکستان په ګډون هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت ته رسمیت نه دی ورکړی. د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره یو بله موضوع له ګاونډیانو او نړۍ سره د ښو اړیکو پالل دي، خو په وروستیو کې ښکاري چې له تاجکستان سره د دې ډلې اړیکې ترنګلي شوې. که څه هم طالبان دا نه مني چې ګنې له تاجکستان سره ستونزه لري، خو پاکستاني ډان ورځپاڼه لیکي عمران خان هڅه پیل کړې چې د تاجکستان او طالبانو ترمنځ روانه کشاله کې منځګړتوب وکړي. د پاکستان د لومړي وزیر دفتر د شنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ولیکل عمران خان او د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان ټلیفوني خبري کړي او پر افغانستان هم غږېدلې دي. د طالبانو او تاجکستان ترمنځ په اړیکو کې د کړکې چې یو موضوع ته پنشیر جګړه ده. تاجکستان وایي هلته بشر ضد جنایات شوي، خو طالبان دا خبره ردوي. د دې ترخوا د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. خوله رسانیو سره د طالبانو یو شمیر غړو په خپل مرکو کې د تاجکستان دریز د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده.
د حقوقي او سیاسي چارو په دې صفحه هم را سره وصل شوې ده. صفحه خبرونه ته اخر اغلاست. ولې پاکستان د طالبانو د پرسمت پیژندلو لپاره ډیره هڅه کوي؟ ولې په دې برخه کې خپل لومړی ګام نه پورته کوي؟ هغه څه چې د 1990 میلادي په دوهمه نیمایي کې پورته کړی او د طالبانو د وخت رژیم پرسمت پیژندلی و.
ډېر مهرباني ساسي پوښتنې ده. خبره خدا ده چې پاکستان فکر کوي چې کزه اوس یوازې په رسمیت وپېژنم، دا څنګه شي چې لکه هغه تېر ځلې غوندې د دوی سرنوشت په رسمیت نه پېژندل وي، د دنیا د خوانه او دی به یوازې پاتې بیا هم بدنامېږي. نو په همدې لحاظ باندې پاکستان د عمران خان په شمول دوی هڅه کوي چې د نورو هېوادو د خوا اقلا دا په رسمیت وپېژني، شاید چې په منځ کې یو آخري هېواد دی وي چې دوی یې په رسمیت وپېژني.
صافی صاحب، عمران خان د دې تر څنګ چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره ډېره هڅه کوي، دغه راز له افغانستان سره په اوسني وخت کې د بشري مرستو په کېدو هم ډېر زیات ټینګار کوي، او دغه راز د خبرداري هم ورکړی چې که دا مرستې بند شي نو ممکن د طالبانو دغه سرپرست حکومت هم سقوط وکړي. د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل شوې ده. آیا دغه کنګل شوې شتمني تر ډیره طالبانو ته ضرر رسوي او که د افغانستان ولسته؟
زه فکر کوم چې دا شتمني د افغانستان چې دوی کنګل کړې ده، دا په حقیقت کې د افغانستان ټول ولسته ضرر رسوي، ولې چې دا نه د طالبانو شخصي پیسې دي او نه د بل چا شخصي پیسې دي، دا ټولو تاجرانو شتمنو د هغه کاروباریانو افغانانو پیسې دي چې دوی معاملات د همدغه لارې نه اجرا کول، او دا چې کنګل کړي نو د پاکستان په ټپه ولاړ دی. نو په همدې لحاظ باندې پاکستان کوشش کوي چې دی په رسمیت وپېژندل شي چې دوی دا پیسې خلاصې شي او دا ورته ورکړي، او دا مشکلات د اکسپورټ امپورټ د وارداتو د صادراتو او معاشونه د ټولو وزارتو او د ټولو خلکو د عمغه نه تحویلېږي، او افغانۍ د 500 ډالرونه سلو افغانیو ته $1 وختله. نو په دې لحاظ دا که بند وساتي امکان لري چې اقتصادي لحاظه دا مملکت په سقوط وکړي.
همدا موضوع چې عمران خان ویلي د افغانستان مخکینی حکومتونو تقریبا پسلو کې اویا بودیجه له بهرنیو مرستو تمویلې ده، او دغه تقریبا اوس قطع شوې ده. دغه خبرداري چې کچیر دغه مرستې ونشي له افغانستان سره تاسو هم ویلې چې له اقتصادي پلوه په څه معنا اقتصادي سقوط؟ آیا د دې معنا لري چې د طالبانو دغه اوسنۍ حکومت به سقوط وکړي؟
معنی دا ده که سقوط ونکړي نورو لانجو ته به هم لاس واچوي. اوس دا طالبان چې په خزانه کې چې ونه لري او هېوادونه ورسره کومک ونه کړي او خپلې پیسې ورته ورنه کړي، نو تاسې څه فکر کوئ چې دا طالبان به نورې پیسې د اسمان نه دوی ته راولویږي؟ د کوم ځای نه به راشي چې دوی دا روزانه ژوند د خپل د مملکت د اداراتو د معاشاتو او دا خوراک د محالی د نفوذ ځای کوم ځای نه برابر کړي؟ نو همدغه ده چې که دا خطر لري که اقتصادي لحاظ سقوط وکړو نو سیاسي لحاظ هم سقوط کوي.
ډېر مننه کور ودان د حقوقي او سیاسي چارو پوه ودیر صافی و چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي نړیوال باید په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني، په دې اړه خپل نظر سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د جوزجان ولایت د کرنې او مالداری ریاست په دغه ولایت کې له 1.5 څخه زیاتو کسانو لپاره د کاري زمینو د برابرولو خبره کوي. په هغه خبر پاڼه کې چې نن د دغه ریاست لخوا خپره شوې راغلي چې دغه کسان د جوزجان ولایت د شبرغان ښار په جنګل باغ کې د لښتیو پاکولو او په نورو ولسوالیو کې کار ته د پولو جوړولو لپاره په کار ګمارل کېږي. خبر ځای زیاتوي چې د دې کسانو له ډلې 1500 په منګجک، 1500 په مردیان او 600 کسان یې د شبرغان په جنګل باغ کې په کار ګمارل کېږي. د جوزجان ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست د معلوماتو له مخې دا به د یادو کسانو د اقتصاد د ښه والي سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې ډېری ځوانانو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې له وزګارتیا شکایت درلود. د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي په داسې حال کې چې د دوی د کال بیا پیل شاوخوا یوه میاشت تېرېږي، خو لا یې هم د افغانستان بانک سره ستونزې نه دي هوارې شوي. د دغې ټولنې مرستیال حاجي دادګل نن ازادي راډیو ته وویل هره اونۍ افغانستان بانک صرافانو ته یوازې $200 یا 60,000 افغانۍ ورکوي چې دې محدودیت د دوی چارې ټکنۍ کړي دي. نوموړي وویل دوی تېره ورځ د افغانستان بانک له مسؤلینو سره خبرې کړي او هغوی د ستونزې د هوارې ډاډ ورکړی دی. د ښاغلي حاجي دادګل په وینا که چیرې د دوی دا ستونزه هوار نشی بیا ځلی به خپل فعالیتونه ودروي. دا ستونزې او محدودیتونه وروسته له هغې رامنځته شوي چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن او نړیوال بانک د افغانستان بانک پانګه کنګل کړه. او نن په کابل کې افغانۍ د یو شمېر بهرنیو آثار په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 10 پوله، یوه یورو 104 افغانۍ، یو پاوند 160 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ او 60 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 40 پوله، زر هندي کلدارې 1080 افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدارې 1501 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري او سمې واسمه ځوانړي وال موضوع د قطر په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوونکو له شپږشتو خزینه کاندیدانو څخه چې د لومړي ځل لپاره ځانونه کاندید کړي وو یو هم انتخاب نه کړه. له دې ناهیلې کوونکو نتیجې وروسته هم دا خزی وایي چې دوی نه دي کمزوري شوي. په دې اړه نور جزئیات به له ملالای بشیر نه واورو.
مننه نوري صاحب. په قطر کې د 1500 چوکۍ لرونکي شورا مجلس لپاره 10 غړي د پارلماني انتخاباتو لپاره ټاکل کیږي او 15 نور غړي د دې هواد امیر ټاکي. په دې هواد کې پر سیاسي ګوندونو بندیز دی. عائشه حمام الجسیم 95 کلنه ده. دا د نرسنګ په برخه کې مدیره ده او په دغو انتخاباتو کې د دوهله مرخیه ولسوالۍ څخه ځان کاندید کړی وو. دې له قطري ښځو غوښتنه کړې چې خپل نظر باید وایي او په راتلونکي کې پیاوړو ښځینه کاندیدانو ته رای ورکړي. الجسیم رویټرز خبری اژانس ته ویلي دي چې دا لومړی ځل دی چې په قطر کې په سیاست کې شذو ته د برخه اخیستلو فرصت برابر شوی دی. جسیم ویلي چې لکه نور شذې دی هم له یو شمیر نارینه وو څخه اوریدل دي چې شذې باید په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي، خو دی په خپل رښتیا کې چې روختیا ده پر پالیسی تمرکز کړي او غوښتل یې د کار او تقاعدی په برخه کې کار وکړي. که څه هم په دې ورستوي کې د ښځو د حقونو په برخه کې یو شمیر اصلاحات راغلي دي چې پکې د ښځو په خپلواک توګه د موټر جواز ترلاسه کول هم شامل دي، خو د بشري حقونو ادارې پر قطر انتقاد کړی دی چې تر اوسه هم د ښځو لپاره د سرپرست سیستم لري. ښځې د واده، سفر او امیدواری په برخه کې روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي لپاره له نارینه خپلوانو اجازې ته اړتیا لري. د بشري حقونو نړیوال ادارې د روان کال په مارچ میاشت کې ویلي و چې کله چې په 2019 کال کې د قطر د سرپرستی د سیستم په اړه په مستعار نومونو ټویټونه وسول، دغه اکاونټ په 24 ساعتونو کې وتړل سو او د قطر د سایبري امنیت چارواکو له یوې ښځې د یادو ټویټونو په اړه پلټنې کړې وې. نوري صاحب، ګڼو ښځینه کاندیدانو غوښتل چې په قطري ټولنه کې د هغو بهرنیو کسانو او هغوی د اولادونو ادغام اسانه سي چې د دې هیواد ښځو ورسره ودونه کړي دي. د قطر ښځې لکه په نورو خلیج هیوادونو کې نسی کولای تابعیت خپل کوچنیانو ته انتقال کړي. په قطر کې یوازې یو شتزینه وزیر ده او نوم یې حنان محمد الکواری دی چې د عامې روغتیا وزیر ده.
ډیر مننه قدرمن اوریدونکو و امر دل چې په قطر کې په ورستیو پارلماني انتخاباتو کې چې شپږ دوشتو خزینه کاندیدانو ځانونه کاندید کړیو یو هم انتخاب نشوه. قطر هم هغه هیواد دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې او دغه راز له هغه وروسته د افغانستان په روان وضعیت کې مهم رول لوبولی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې قطر یو ښه بېلګه ده د اسلامي رژیم یا اسلامي نظام چې طالبان هم په افغانستان کې کولی شي له هغه ډیر زده کړه وکړي او د هغه موډل یا نمونه په هغه هیواد کې ورڅخه استفاده وکي. البته د قطر د بهرنیو چارو وزیر دا هم ویلي چې په قطر کې د لوړو زده کړو له محسسو نیمایي فارغان ښځې جوړوي او په ادارو کې هم له سلو د نیمایي برخې زیات ښځینه کارکوونکي دي په ملکي ادارو کې په کارونو بوخت دي.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیل
کردیم. لازدی را دیو سروسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نریل حالات خبر شد.
د کندوز سمیز چارواکو د ښار له بیلابیلو برخو څخه پر نشه یي موادو روږد کسان راټول کړي او د درمنن لپاره روغتون ته لیږدولي دي. روږد کسان هم خوښ دي چې روغتون ته لیږدول شوي او غواړي چې له روږدو ځان خلاص کړي. نور په دې راپور کې
په کندوز کې سمیز طالب چارواکو د ښار له واټونو څخه پر نشه یي توکو روږد کسان راټول او د درملنې په خاطر د دې ولایت د روږدو د درملنې اتیا بستریز روغتون ته انتقال کړي دي. په دې ورستیو کې چې پر نشه یي توکو روږدي کسان د درملنې په خاطر اړوند روغتون ته انتقال شوي دي د طالبانو له دې اقدام څخه هرکلی کوي. د محمد رفیق په نوم څلوېښت کلن ځوان چې پر نشه یي توکو روږد دی او روغتون ته د درملنې په خاطر راوړل شوی وایي له تیرو لسو کالو راهیسې نشې کولې.
قاچاق برای شه بگیره نفرای که میفروشه باید گم شوه که ما ممروه پس همون محیط همون محل هست ما پس زمین رو
باید ده نشی تو کپلورون که او قاچاق بران ونیسی زکا کلی چی موج لروختون سخ رخصت کیجو بیر تا پردی مرز اخته نسو موج لامارت اسلامی او ده روختون لچارواکو خوشیو زموج خدمت کوی او دلت زموج لپار هر دول امکانات موجود دی.
جمع خان چه تازه روختون تا دی درملن پا خاطر راودل شوی دی د ډیرو نشه کولو له لاسه ظاهرن څلوېښت کلن معلومیږي خو د نوموړي په وینا عمر دېرش کاله دی.
راغلو دغه شفاخانې ته مراجعه وکړه نو تصمیم مې جدید ازلې نیولی دی چې ځکه د دې عمل نه ما سمه ورځ ونه لیدله. نو هغه دوستان د نه چې بس مور د مور یې کیا بس اولاد اولاد نه جدا کېږي دا داسې عمل دی چې بس ډېر مردار بس شی دی. بس سړی ګوره د نږدې دوست نه دې لرې کوي خدای دې بس شفا راکړي بس ټول مسلمانانو ته. بس
د کندز ګڼ شمېر اوسېدونکي هم د طالبانو له دې اقدام څخه خوښي څرګندوي. د نوموړي ولایت یو اوسیدونکی نظیف الله سالارزی ازادۍ راډیو ته وویل
د امارت اسلامي د دې نیک اقدام او د دې ډیر ښه اقدام نه موږ ډیر خوشحاله استو چې دغه متعدین او پوډریانې د دې کوڅو نه ټول کړل. خلک ته ډیر په عذاب ول غلاګانې کولې د خلکو کورونه دغه یو ځای ته را ټول کړل. موږ ته ډیر خوشحاله استو د دې ډیر ښه اقدام یې وکړو.
په کندوز کې د روږدو د درملنې اتیا بستریز روغتون چارواکي بیا وایي چې د طالبانو په واکمنېدو سره په دغه ولایت کې د روږدو کسانو په شمیر کې هم کموالی راغلی دی. د نوموړي روغتون مسؤل ډاکټر عبدالقدیم حافظي ازادۍ راډیو ته وویل
در حدود 50-60 مریض فعلا در بسرهای ما موجود است و مجاهدین هم کار هستند و خود ما هم طلب
اوس محل کابوش پیته تنه ناروغان پر روختون که بستر دی او پا دی برخه که دی امارت اسلامی چارواکی هم لموک سر همکاری کوی دی پخوا پا پرتلا دی رو تو کسانو پا شمیر که هم کموالی راغل او زموخ کارونه هم پا خطوگه پر مخزی.
پا کندس که امنیتی چارواکی وی چې دوی په دغه ولایت کې د نشه یي توکو د قاچاق او قاچاقبرانو پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړې ده خو انتقاد کوي چې د پخواني حکومت یو شمېر چارواکو د نشه یي توکو په قاچاق او پلورلو کې لاس درلود او په همدې دلیل د روږدو کسانو شمېر هم مخ په زیاتېدو و. د کندز د امنیت قمندان مرستیال مولوی دوست محمد عبیده په دې اړه وویل
تقریبا د جدي سیمادارن 33 نفر کروشنده اماده مابس تقریبا دریم اکیاس کې کوم
تر اوسه پورې کابو درې دیرشتنه د نشې توکو پلورونکي او قاچاقبران زمون لخوا نیول شوی او په محبس کې موجود دي. دا هغه کسان دي چې نشې توکي پلورل او خلک روږدي کول. موږ خپل ولسته ډاډ ورکو چې له دې وروسته هیڅ جنایتکار خلافکار او د نشې توکو قاچاقبرانو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي.
ل دې وړاندې د دې ولایت په خانوی دولتي چارواکو ویلي وو چې د اټکل مخې په کندز ولایت کې کابو ډیر زره تنه پر نشې توکو روغ د کسان موجود دي. خو اوس د دې ولایت زیات شمېر اوسیدونکي وایي چې د طالبانو په واکمنېدو سره د روغ د کسانو په شمېر کې بېساری کموالی راغلی او ان د ښار په واټونو او کوڅو کې هم کم لیدل کیږي.
په اورزګان کې یو شمیر ځوانان وایي طالب چارواکو ور باندې محدودیتونه وضع کړي دي. یو شمیر ځوانان ازادي راډیو ته وویل چې طالب وسلوال یې نه پرېږدي چې ګیري وخري یا هم د سر ویښتان جوړ کړي. له بلې خوا په دې ولایت کې سلمانان بیا وایي چې په کاروبار کې 90% کموالی راغلی. نور په دې رپورټ کې
د اورزګان ولایت یو شمیر ځوانان وایي په دغه ولایت کې واکمن طالبان په شخصي ژوند کې لاسوهنه کوي او تل دوی زوروي او ښه ژوند کولو ته نه پرېږدي. دغه ځوانان وایي دوی بالغ او عقل او شعور لري او په خپل شاو بد پوهیږي، خو بیا هم طالبان په دې خاطر زوروي چې ولې دې ژره خریلې، ولې دې د سر ویښتان جوړ کړي او داسې نور. لا دلې د اورزګان ولایت یو ځوان حکمت الله ازادي راډیو ته داسي وویل
معنی د مش په کې نظام کې شو کړو زړه مو ډیر ډاډه او ورور بهستان مو څنګه ژره بم سره سمکړه سٹان مو ډیر خوانه تکوي وس په دې نیو انقلاب کې مش په هیڅ شي په خوانه په یو ور شو ګرمه کې وته د دولت نه پاره چپلای خو ورزي ورور وجره دی ونی دی کړی نه زموږ په خواهش دی څه کار لري ورور د دې په شخصیت مش کانو نو په شخصیت دی کانو د خدای دی ګناز مش په غاړه ده کده دی په غاړه ده کده ژري کده بهستان ارڅه ګناش ته غزم خپل په غاړه ده ورور دی چا کار نه
لري. دغه ولایت یو بل ځوان چې نه غواړي نوم او ژغې خپور سي ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو هغه مهال ولي کله چې ژره خریلې و. دی وایي طالبانو یو ورځ د ژره د خریلو په خاطر هم بندي کړی و. د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې شاوخوا 3.5 لک خلک ژوند کوي. په دې 3.5 لک نفوس لرونکي ښار کې مومین له کلونو راهیسې د سلمانی دکان خلاص کړی. مومین چې د میدان وردګو ولایت دی او په همدی ولایت کې د سلمانی د همدی دکان لاري د خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کول ازادي راډیو ته ویل چې د ډوډۍ د پیدا کولو د لارې هم د تړل کېدو لګواښ تر مخامخ ده. دی وایي د پخوا په پرتلای په کاروبار کې شاوخوا 90% کموالی راغلی دی.
دا له کارونه داسې څه پښتو دي څلور سوه درې سوه مونږ راته بدیږي نه کارشته نه د کار خوند شته چې اوس اقتصاد کمزور دی. هغه کارونه هغه پخوا کیسې هغه هېڅ نشته دي. بس بانکونه باز راته خلاص شي اقتصاد راته پهاله شي وروره د پیسې وروره په کور کې انګال وړه نهسته دي. مسافر یو دغه ته راغلی دوغه میدان وردګ سره ورک کړي په خدای مریضانم پاتې دي. مشکلاتونه قرضار یو پریشان نه په خدای ته واده خدای لرو ایران ته موږ هم نه پرېږدي. پاکستان ته نه ستلا وره مسافر یې ځای خوند نه شته. خو د خپل افغانستان کې مې اړولي کوم د خدای پاک یو د خانه رڼا کې بس یو کارم برابر.
یو بل سلمان وحید الله وای خوشاله دي چې طالبانو امنیت راوستلی، خو وای طالبان باید د دې د کاروبار په اړه هم فکر وکړي.
موږ د طالبانو نشه خوشاله یو شامنیت ش کارونه په مخبوه دي باندې نن داسې زمينه مکتب برابر کیسان کارونه جوړ شي. اوس خو پر حال داس کارونه دي پرون ما 200 کال دا کار کړه او په ټول را مخ کیم چې کار کوم او 3 زره 2.5 زره 2.5 زره ورځ زموږ کار وو. اوس کارونه نشته بانکونه ګرده باندې او څنګه پخوا نظم و وسم باید ماغه نظم جوړ شي.
بعد نه زن سرغلاونه نه کی چې اوس نو هغه زړه کمان نه او نه علاقه د نیوار چلان په مش باندې کوي.
ترینکوټ شار کې اوس مهال شاوخوا 50 سلمانی شتون لري چې په هر یو سلمانی کې له څلورو څخه تر شپږو کسانو پورې کار کوي، او دغه کسان به د طالبانو له واکمنۍ څخه مخکې دومره بوخت وه چې خلک به پلین کې ورته ناست وه، خو اوس دوی ټول لاس تر زنه ناست دي. پر اورزګان ولایت واکمن طالبان بیا دا خبرې ردوي چې ګڼې دوی دي د ژورو خریلو په خاطر خلک وهي او یاد یې هم بندیانوي. د دغه ولایت د امنیت امیر کامران اخونزاده وویل چې دوی خلک د خبرو له لارې هڅوي څو ژرې ونه خري. په دغه ولایت کې که څه هم طالبانو په ښکاره توګه د ژرو د خریلو او یا هم د ویښتانو د جوړولو کوم اقدام نه دی کړی، خو ولې له دې وړاندې د دغه ولایت په ګاونډ هلمند کې د طالبانو له ادراسه په یوه خپره سوې خبر پاڼه کې لیکل سوي و چې له دې وروسته هر څوک ژره وخري او یا هم موسیقي واوري نو د شریعت په چوکاټ کې به جزا ورکول سي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو د نور بس د یاشکستې سکوت خبرونه مه هېروئ چې په څو شېبو کې به زما همکار ملالۍ بشیر په ژوندۍ بڼه وړاندې کړي، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تاجکستان له ولسمشر امام علی رحمان سره د افغانستان پر حالاتو ټلیفوني خبرې وکړې. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې دواړو خواوو په دې ټلیفوني خبرو کې چې پرون سوي د افغانستان پر اوسني وضعیت، سولې او ثبات او بشري مرستو چنګار وکړ. طالبانو هغه اوازې رد کړې چې ګني چینایي الوتکې باګرام هوایي اډې ته ورغلې دي. د طالبانو د حکومت د مطبوعاتي دفتر یو غړي ویلي دي چې باګرام اډې ته نه چینایي الوتکې ورغلې او نه هم چینایي ځواکونه. د افغانستان د معلولو نجونو د باسکټبال لوبډلې کیپټانې پرون د هسپانیا په یوه سیالۍ کې ګډون وکړ. نیلو فربایات او د هغې د ژوند شریک رامیش نیکزی ته موقع ورکړ سو چې پر ویلچیر د هسپانیا د بیلباو ښار په سیالۍ کې برخه واخلي. په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د مړو سو کسانو شمیر د جمعې تر ورځې پورې تر 5 میلیونو واوښت. په ګورجستان کې د ښاروالانو او محلي شوراګانو د چاکنو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د ګورجستان د خوب په نوم واکمن ګوند تر نورو مخکې دی. د چاکنو د 15% شمیرل سوی رایو له مخې د ګورجستان خوب ګوند 28.6% رای ګټلی، خو متحد ملي غورځنګ 10.5% رای خپلې کړې دي. او د اروپایي ټولنې د یو داخلي سند له مخې دغه ټولنه د اوکراین په سرحد کې د روسي دروونو پوځي فعالیتونو له کبله د اوکراینی پوځیانو د روزنې پر یو ماموریت غور کوي. د اروپایي ټولنې ځینې غړي له بیلاروس غواړي چې د اوکراین لپاره د اروپایي ټولنې د پوځي مشورې او روزنې په نوم یو بېطرفه روزنیز ماموریت پیل کړي.
شکسته سکوت. السلام علیکم، ازادي رادیو ته شراغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بستی یا شکسته سکوت خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري شفیق عیار پر مخوړي. وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ، شاوخوا دوی اونۍ مخکې لښ پژم پورته د هلکانو شونځي پرانستل سول، خو د نجونو شونځي لا نه دي پرانستل سوي. د نجونو د زده کړو او هغوی د اندیښنو په اړه د خبرو لپاره نن زموږ میلمنې را سره په دې خپرونه کې ګډون کوي عادله بهرام نظامی چې د افغانستان د جمهوری غوښتونکو ګوند مشره ده، او د دې ترڅنګ حفیظه صدیقی صاحب له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي چې په کابل کې د یوه شوزنځي مرستیاله مدیره ده. له دوی سره به خبرو ته دوام ورکوو او له دوی سره به خبرې پیلوو. خو اوریدونکو، که تاسو غواړئ زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ، ازادي راډیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. تاسو ته به د تلیفون شمیرې اعلان کړم. زموږ د تلیفون شمیرې دی 0002043 1. خو تاسو کولای سئ چې زموږ بهرنیو شمیرو ته هم زنګ ووهئ، او دا شمیرې دی 0042022110050 او 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 زموږ سره حفیظه صدیقی صاحب د تلیفون پر لیکه آنلاین شوی ده. له دوی سره به خبرو ته خبرې پیل کړم. صدیقی صاحب ډیره مننه چې تاسو په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. مننه صدیقی صاحب یو ځل بیا هم له تاسو څخه. لکه تاسو ته چې معلومه ده تاسو ښه پوهیږي په همدې برخه کې کار کوي، نجونو ته د شپږم ټولګي څخه د لوړو زده کړو اجازه نه ده ورکول سوې، او په دې اړه د افغانستان نه یوازې دا چې ښځینه وګړي افغانان اندېښنه څرګندوي، بلکې ټول افغانان په دې اړه اندېښنه څرګندوي. تاسو په دې اړه څه وایاست؟
قدرت لاست راوړل یو اړخ دی او دغه ساتل بل اړخ دی. دی چې دا قدرت طالبان فرضاً لاست راوړ، دا ساتل سي په ښه پالیسي ولري چې دې قدرت ټینګ سي. نو دا خو تعلیم او تربیه د اجتماع مستثپوه چې ښځې د اجتماع نیم بدن تشکیلوي، نو دې خو د اجتماع نیم نو برخه فرض کړي. نو په دې خاطر اول د دې خپل قدرت ته صدمه رسیږي، په دې خاطر نیم بدن د اجتماع د دې فرض کړي. نو فرضاً ښځې کاڼه، ګونګه او لانده هغه کېږي، تبدیلیږي، داسې یو شی. دوی خو نه شي کولای چې په اجتماع کې برخه واخلي، د خپل کور په دولت په تربیه کې برخه واخلي، د اقتصاد له نظره په هر برخه کې دوی نابود کړي. لکه چې رحمان بابا وایي، یو نفر کې علمیت ونه لري هغه یو مړی دی چې یوازې خبرې کوي. نو دوی خو دغسې اوس خدای نخواسته عینن موږ د اسلام نه مخکې دورې ته وګرځېدو چې نجونې ژوندي به تر خاورو لاندې کول. نو اوس که د تعلیم دې لیرې پاتې شي، خدا په دغسې یو شی تبدیلیږي په یو نقش باندې. نو د دې ته دې خو نو مرګ شې چې ام کړنۍ ام لندۍ ام ګونګۍ، د دې خو نو مرګ شې. خو نو د اسلام نه مخکې دورې ته وګرځو، نو زموږ توقع دا دی د غیر یو ناشونی کار دی. هم د دې قدرت ته تاوان رسیږي، هم د اجتماع دپاره، هم زموږ دپاره. ښځه په هر برخه کې باید هغه خپل سهم پاک الله دی ته اجازه ورکړی ده چې تعلیم باید زده کړه باید وکړي، دا فرض دی. نو دوی څنګه دا فرض د فرض کلمې په مقابل کې دوی داسې درېږي؟ او دا نه پوهېږي وبس شي، نو چې دوی ولې د خپل ګرد فوکس پر مکتب باندې هغه توجه دی په مکتب باندې پر انجونو باندې، نه یې په دا ایجابو انجونې ګرځولی شي، او نه دا چې دوی دا مکتبونه دا اوس هغه 75 کال نه دی چې دی راغلی و پر کورې ګرده کښېنه او چا ږغ ورته نه سوی کولی. اوس دا سلام حق دی، هم د دین له نګاه، هم د اجتماع له نګاه، دا د خلکو مسلم حق دی چې خپل حق باید د دوی څه وغواړي. دوی وایي دا کار هیڅ وخت ونه کړي چې مکتبونه دی د نجونو پر مخ وتړي، په دې خاطر چې دا ډېر لوی اشتباه دی.
هله د ډیره زیاته مننه صدیقی صاحب. له تاسو په بله پوښتنه وکم، تاسو په ښوونځي کې درس ورکوي او د ښوونځي ښوونکی یاست، لطفا زموږ اوریدونکو ته د نجونو لباس چې د جمهوریت پر مهال باندې په ښوونځیو کې اغوستي هغه تشریح کړي، او آیا تاسو فکر کوئ چې هغه مهال نجونو اسلامي لباس اغوستي چې اوس دوی د ښوونځي څخه راګرځول سوي دي؟
د سوال په ځواب کې باید داسې ووایم، موږ هر هغه ګام چې د افغانستان د ښځو د عفت عزت دپاره واخیستل سي، موږ دغه هرکلی کوو، همکاري کوو په دې حصه کې. درستو اوس تاسې وینئ چې زموږ پر تعلیم او تربیه باندې چې موږ هغه څه چې غوښتل موږ هغه لاسته را نه وړو، یعنې واقعا زه خپله د یو معلم په صفت راضي نه یم. په دې خاطر چې د خارجي فرهنګ تاثیر د کورنیو نه همکاري د دولت بی توجهی دا ګرد هغه مسائل وو چې زموږ په تعلیم او تربیه باندې تاثیر کړی وو.
اما صدیقی صاحب بله نجونې خو نجونو چې ښوونځي ته راتلې خو په پوره حجاب کې راتلې، پوړنیان به پر سر کوله، کالي اغوستل، پرتګونې اغوستل، جراب یې اغوستلې او بوټونه به په پښو کول، نو دا خو یعنی دوی پوره پټې راتلې. داس خو نه و چې اوس ځینې اورېدونکي کېداسې چې په لیرې پرتو سیمو کې ناست وي هغوی زموږ غږ اوري، داس فکر کوي چې په کابل کې ښځې یعنی خدای نه کرده بربندې و ښوونځیو ته تللې. نو تاسو که دغه ووایاست چې نجونې څه ډول لباس اغوست؟
وبښئ، په مکتب کې موږ د تعلیمي او تربیوي کمیټه یو، فرهنګي دوه، انضباط درې، او تعلیمي او تربیوي د څلور، او زه هم تربیوي معاونه. یعنی دا غیر له دې چې ګرد استادانو د شاګردانو لباس رفتار کردار د دوی سلوک ګرد شاید دغه ګرد کمیټې د دوی ته متوجه و چې لباس یعنی دا خو لباس دی غوسل اقلا چې د دې پتلون یو نوکی باید تنګ و، د سی استاد به ورته چې زوی د سبا وانه غوندي، یا ویشتان دوست ده ساده خبر د ویشتان به قیته و زوی سبا قیته کنه وای. موږ دا پنځه کمیټې د شاګردانو د تربیه دپاره درلودل. اوس وبښئ تاسو، د ولې طالبان ورونه خپل ګرد توجه مکتب ته اړولی ده؟ څلور ساعته د معلم سره دی، داسې نه دی خدای نخواسته چې بېعزتي. موږ ګرد خپل انرژي مصرفوو د دغه د خلکو د امانت دپاره چې موږ یو سالم مسلمان او دیندار وطن دوست وظیفه شناس انسان جامعه ته تقدیم کو. داسې نه ده چې مکتب خدای نخواسته د بد اخلاقي غزای دی. ګرد شاګردان منظم راځي، موږ حتی د هغوی رفتار و کردار و گفتار ته موږ متوجه یو، اما بدبختانه چې کورنۍ موږ سره همکاري نه کوي. استاد چې وګوره، یو پلار چې مسجد ته ځي باید خپل زوی مسجد ته بوزي، باید کتابخانې ته یې بوزي، باید مکتب ته چې راځي په ډېر شوق ذوق خپل اولاد سره ورځ ته متوجه اوسي. درسته یه ورځ یو مور و پلار نه راځي، واده ته 1500 افغانۍ ورکوي، واده ته بیایي، بیا موږ ته نه راځي چې دغه اولاد مو څنګه مشکل لري. که چیرې طالبان یو ښه پالیسي دغه د کورنیو همکاري بیزنس سره یو سازي او دولت توجه ورته وکړي، انشاءالله په مکتب کې هیڅ نوه معضله نشته. موږ یو واقعي مسلمان واقعي انسان به خپل جامعې ته تقدیم کړو. اوس فرزند وباشئ، فامیل مکتب ته نه راځي چې زما څه پوښتنه وکړي چې دغه اولاد مې څنګه دی، اما چې د ما چې د واده کارت راسي، د واده کارت لاندې لیکلی ده چې اطفال او کامرا مه راوړئ، لاکن کوچنۍ نجلۍ د اوو کالو دی، پس لږ قلم یې آرایش کړي تر ځان د مخه یې روان کړي واده ته یوسي. دا اصلا مونږ که داسې کورنۍ هم داسې مکتب دی، ولې پر مکتب داسې ټینګار کوي؟ نو دا چې په کور کې کښېنې تر هغه چې تر خو لاندې کړو د اسلام نه مخته قرن ته واسو بیخي ښه دی. داسې نه دی صحیح، دوی باید مکتبونه پرانیستي او اجازه ورکړي چې شاګردان مکتب ته راشي، زموږ توجه ستاسو ورته فامیلي ده همکاري وکړي، او دوی مو ښه پالیسي چې هم د دوی د قدرت د ټینګښت دپاره او د ښه اولاد د تربیې دپاره باید په لاره واچي.
صدیقی صاحب مننه. تاسو ویل چې خلک ستاسو سره مرسته نه کوي، دوی څه کولای سي په دې برخه کې؟ زما بله پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې آیا طالبان پر خپلو جنګیالیو باور نه لري چې نجونې ښوونځیو ته نه پرېږدي؟ ځکه چې تر دې مخکې هم په افغانستان کې اسلام و، خلک مسلمانان دي، هغه خلک چې غیر مسلمانان و د طالبانو د بیرې څخه نور د افغانستان څخه وتلي دي. یوازې په افغانستان کې چې کوم خلک پاتې دي هغه یوازې او یوازې اوس مسلمانان دي، او مخکې هم همدغه خلک و، همدغو خلکو د محمد کلمه ویله، د خدای پاک لپاره یې لمونځ کاوه. نو دا خلک اوس چې مخکې هم مسلمانان و اوس هم دي، نو آیا ستاسو په نظر دا مشکل په کم ځای کې رامنځته سو؟ آیا طالبان اوس خپل جنګیالي نسي کنټرول کولای؟ دوی له هغوی بیریږي چې پر نجونو به ظلم وکړي یا خدای نخواسته یو ورته ځورونه به وکړي؟
یا دوست چې دا طالبان راغلي دي، موږ هر انسان باید د واقعیت سترګې پټې نه کړي. نو موږ هیڅ کوم مشکل د دین په مقابل کې نه لرو، که بانک ته ځو که هر چیرې ګرځو ډېر شرافتمندانه، لکه پخوا طالبان نه دی چې شلاق وقم چې نیول ډېر شرافتمندانه رفتار کوي، ډېر خلک ځینې راضي دي. نو دې په د نورو برخو کې چې دغسې کامیاب سو، لطفا په دې برخه کې دین توجه وکړي چې یو سم پالیسي، یو اصلاحات په معارف کې دې راوړي چې اوسې کولی چې دغه مشکلات دی د مکتب له خو، لاکن په مکتب کې باور وکړي هېڅ نه وه. موږ مشکل نه لمات تاسو ته وویل چې موږ 15 کمیټې لرو چې د شاګرد د بوټ څه نیولی تر ویشتانه پورې موږ یې کنټرولوو. په مکتب کې هېڅ مشکل نشته، او هر درس چې موږ ورکوو دا مو اولین هغه دی چې درس باید د پاک الله سره، فرزند د اسلام د دین سره ارتباط ورکړل شي، او د شاګرد د ژوند سره ارتباط ورکړل شي. دا زموږ هغه یعنی واقعا د هر استاد د درس لیدنه کوو چې دا دوه موضوع باید پکښې وي حتمي. نو په مکتب کې مشکل نشته، مشکل اصلا کورنۍ، تا چې ویل چې کورنۍ څنګه همکاري وکړي، کورنۍ زموږ سره همکاري نه کوي. کورنۍ باید راشي زموږ سره په تماس کې شي، زموږ مشکلات واوري، موږ د اولاد هغه مشکلات چې لري هغه ورته ووایو، دی زموږ سره همکار دی، یوه لاس څټک نه خېږي. په هغه صورت کې بیا موږ کولی شو چې موفق سو، یو ښه چې انسان، ښه عالم انسان، پاک انسان جمعی ته تقدیم کړو. غیر له کورنۍ دی ولې مکتب مقصر بولي؟ زه اوس دغه دریانم، موږ خو شکر مسلمانان یو. د اسلام دین د پیشرفت، تمدن، پرمختګ او د همبستګۍ هغه دین دی. هیڅ وخت د اسلام په دین کې داسې هغه نشته چې هغه د اجتماع دپاره خطرناک دا. خو موږ د اسلام په روحیې خپل اولادونه روزو، او زموږ هدف هم دغه سې دی چې باید د اسلام د دین سره سم خپل اولاد وروزو. په مکتب کې مشکل نشته، دغه باز نواقص ده چې فرزند خارجي فرهنګ دی، د کورنۍ همکاري، یو ښه فزیکي، رواني، اقتصادي محیط د تدریس دپاره، دغه شیان او ذهنیت سازي. زموږ په مملکت کې کورنۍ خو دغه د جنګ ناخوالې تاثیرات دي، چې هر څوک مصروف دي د هغې ګوله ډوډۍ دپاره. یعنی دین خپل یو پلار و مور باید خپل ټول هغه سرمایه ګذاري په خپل اولاد باندې وکړي. او تاسو بل اړخ وګورئ، هیڅ وخت څوک نه وایي هر اولاد خپل مور په لمن کې لویږي. نو وخت چې مور بی سواد وي، نو څنګه ښه اولاد به تربیه کړي؟ نو د اولاد چې سم تربیه نه سو، دغه ګرد بدبختي چې موږ په دغه څو کالو کې ګالو، دغه ګرد جهل او نادانۍ نتیجه ده. نو خو بیا په جامعه کې فسق، فساد، وژل، اختطاف، دغه ګرد د بی سوادي نتیجه ده چې انسان ذهن سلیس سوی نه ده، علمیت نه لري، او نو سي کولی چې سمې لارې ته هدایت او سم خپلې ګوله ډوډۍ د پاک او الله لارسه لاسته راوړي. یا دا څنګه کوي اوس موږ تاسو ضرب مثلا وایي هغه سې هدې دغه سې پاچې، یعنې هغه سې چې مور ده دغه سې اولاد. نو هغه مور چې بېسواده څنګه اولاد تربیه؟
بله صدیقی صاحب، ستاسو د نظرونو څخه مننه. اوس به یو بله پوښتنه ستاسو څخه وکم. طالبانو ویلی دی چې دوی پر یوې داسې طرحه کار کوي چې ښځې وکولای سي په خوندي چاپیریال کې کار وکړي. تاسو د یوې ښوونکي په صفت باندې آیا ویل غواړي چې په کوم چاپیریال کې چې تاسو کار کړی دی تر اوسه پورې هغه خوندي وکنه، او خوندي څه معنی لري؟ آیا تاسو تر اوسه پورې په خوندي چاپیریال کې کار کاوه چې باید دغه دوام وکړي؟ یعنی چاپیریال تر دې لا څونه باید خوندي وي؟
ولا دا خبره نو د دې له نظره زنه پېل چې د دې لپاره خوندي چاپیریال څه شی دی. ما د زینه استادمو کارمن کړی دا، ما خارج کې تاثیر کړی دا، ولایتي کېم ګرځېدلم. دا اصلا د انسان په شخصیت پورې اړه لري، انسان په تربیه پورې اړه لري. چې انسان ښه تربیه ترلاسه کړي او ښه شخصیت ولري، ګرد محیط ورته که داخل وي که خارج وي ورته امن دی. که امن داسې وي چې په یو تور کالي په واغونده او په صندوق کې قلف ته امي بیا ولکه وساتي، په دې خاطر چې دا په ذهنیت او د انسان په تربیه پورې شخصیت ولدی، انسانیت ولدی، او یو واقع مسلمان په هر محیط هر ځای چې کار وکړي هغه خوندي دي. زما په نظر دغه څه دی، یو یعنی یو چاپیریال چې خوندي هغه انسان په شخصیت پورې اړه لري، څوک یې نشي ساتلی.
بله صدیقی صاحب د بشری حقوقو د څار ډلې د نجونو د برخي مسؤلې هدر بار مشتویلی و چې طالبانو په خپل تیر دوره کې هم له 1990 کال څخه تر 2001 کال پورې د همدغه خبره کړې و چې نجونو ته به شونځي ته د پرېږدو شرایط مساعد کړي او بیا بنجونی دي خو د دې په وینا د دوی د رژیم تر اخیره پورې دا کار ونسو. آیا تاسو ورته بیره لری چې دا 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 ځل به بیا هم همداسې کار تکرار سي؟
نو دغه انسان محیط جوړوي، محیط دې ته انسان جوړوي. نو موږ په دې امید یو چې دا شل کال کې به تغییر کړي او موږ ته پاک الله عقل راکړی ده، پاک الله عقل راکړی ده، اشرف المخلوقات پیدا کړی یو. موږ د دغه خپل هغه هیڅ وخت دا امکان نه شي د نیمه ډوډۍ د کوټې د کوټې کونج. موږ باید خپل ژوند د سمون دپاره، د خپل اجتماع د سمون دپاره، حتی د نړۍ دپاره، د بشریت دپاره باید هلې ځلې وکړو. خپل اوس موږ انسانان یو، عقل لرو، شعور لرو، خپل شاوخوا ته وګورو، خپل همسایګان ته وګورو، جهان ته وګورو. جهان نن څه غواړي؟ آسمانو کې ژوند ځان ته جوړوي چې اوس ور داسې هلته ژوند وکړي، او موږ ښځو ته اجازه ورنکړو چې تحصیل وکړي. دا غیر ممکن ده. دوی باید دې ته فکر وکړي، خپل چاپېریال ته وګوري، خپل دا شاوخوا محیط ته وګوري چې دا همسایګان څنګه دي، جهان څنګه دي. د دې څه باید زده کړو؟ موږ د دې کې د زده کړې د پاره خدای پیدا کړی. داسې نه ده چې موږ باید د مور او پلار دغسې پیدا شوی. یا باید زده کړو، وی ګورو هر هغه شی چې ښه دی هغه په خپل ژوند کې عملي کړو، هغه چې بد دی دغه بدیل پیدا کړو له منځه یوسو. د دې خوشکور انسانانو په دې پوهېږي، ان شاء الله چې دا پلا داسې نه کوي. د به دې مستحقن یم، دا یې ممکن دی. بیا د افغانستان خلق هم هغه شل کاله د مخه نه دي، دی هم هغه د شل کالو مخه طالبان نه دي. شاید دا یو دی مشکل ولري، دغه مشکل د رف کول لپاره حتما انشاءالله مکتبونه شروع کېږي. دا یو داسې اول زه په یو مړی تبدیل شم، دا زه قبولولی شم. خو ګټ انسانان دغسې علم د روح غذا دی، علم دی چې انسان انسانیت ته رسي. دا نه خو نو په یو مړ
بله صدیقی صاحب، د شدینه شونکو نشتون یا د دوی کموالی لدا شلو کلونو را په دې خوا یو لویه ستونزه ده په افغانستان کې. او موږ بیلابیل راپورونه پر همدې ورکړي دي چې په ځینو ولسوالیو کې شدینه شونکي نوې خلکو به شکایتونه کول، او بیا به دولت له یو ځای څخه بل ځای ته شدینه شونکي لیږلی چې د هغو ولسوالیو ستونزې راکمې سي. که دا اوس یو لامل ګڼل کېږي چې په افغانستان کې ښځینه ښوونکي نسته، نو ځکه باید د نجونو ښوونځي بند سي، آیا تاسو فکر نه کوئ چې که نجونې زده کړې ونه کړي نو دا نجونې زده کوونکي یا دا ښځینه ښوونکي به له کومه راځي چې نجونې زده کړو ته ولاړې نه سي، ښوونځي ته ولاړې نه سي؟ دغه ښځینه ښوونکي به له کومه کېږي په راتلونکي کې؟
پولیس لکم سی جدی خانم تلاشی کی بہار بار کے شرسی اپنی موجودیت یو معلم نه دی چې فرزندونه یوازې معلمین ورزو په ژوند په هر برخه کې چې ښځه باسوادي هغه په درس بخور دی. یعنې دې درسې په فکر ښه ډاکتر تدابیر توکي، خو مجبور بیرته نه ته ځو. بیا څه وشو؟ نه، غیر ممکن دی چې د دې جامعې نیمه برخه به د تشکیلي او د نیمه برخه فلجول د دې فرزند که موږ فلجیږو د دې دولت هم فلجیږي. په دې خاطر چې یو دولت ټینګښت په دغه کوي چې ښه عالي او بهترین پالیسي او مخته بوزي. ښایسته یې ده چې په اطراف کې معلمین نه سمو شو دلته مکتب کې هیڅ هغه نه لرو. یو متمد مو چې د ذکرو د طبقې څخه نور ګرځې ښځینه دی او هیڅ کوم مشکل نه لرو. او تاسو ستاسو خبر دي د زده مکار له مخه قضاوت نه سو کوله. په اطراف کې کولای شي چې ښځې فارغې مخالفه په کابل کې اوس ډېر معلمین دي چې بیکار دي. دغه اوس امنیت دی، آرامي دی. د دې د فامیل سره ویلیږي اطراف ته پخوا دغه تبدیلي و د یو ځای بل ځای ته تبدیلي دی. کورنۍ ته ورنږدې هم وظیفه ولري، خانمه ولاړ شي اطراف ته هغه وکړي، هلته وظیفه اجرا کړي.
بله صدیقی صاحب، ستاسو ږغ په دې اخر کې قطع شو. تاسو زموږ غوري شش مننه صدیقي صاحب تاسو د کوم کې چې په شونځي کې راتلی او تر شپږم ټولګي په لوړی زده کړې کولې دوی استاد مراجعه کوي دوی څوایي د دوی تاثرات څه دي د دوی هغه هیلي او ارمانونه څه دي چې له تاسو سره شریکوي
هر انسان یو غرور لري خپل مهنت لاس وړاندې کوي چې ما پیسې زغم نه درته ځم نو متوسطه راځي چې زه دوا اخلم دوا کوم څه لږه هر ورځ دوا اخلم نو ورځ بار زه دوا اما زه هیڅ کوم هغه مشکل نه لرم واش مې راځي دا دوا خپل مشکلات حلو دا نه کېږي غیر ممکن دی باید دې ته متوجه اوسئ او شزه په هر برخه کې چې علمیت ونه لري په هغه برخه کې پاتې راځي مشکلات د جامعې د پاره کومه تاسو ته وایي چې بې سواد ده فرض چې یو شته با سواد یو شته چې بې سواد ده دی د اولاد په تربیه کې موږ خاصه سره فرق کشته هغه خپل اولاد څنګه تربیه کوي څنګه تربیه اولاد تربیه کوي اول دغه موږ د دین له نگاهه میګه کاسه کې علم داره خودش نه خدای خودش نه چې پورو روز د تقسیم کې دغه خوشا بزند خدای خو علم چې ونه لخ خپل ځان نه پیژن یعنی د دې ساختمان د اساس ساختمان دا ګرد چې ته و پیژې چې په څوم دې دا رحمت الله تا ته دا نه ده تر کله دا صاحب د کله دا دیني دوران ده چې یتون د زل خلاص په شی وخت د سپا ذات ستاتي دا سي یو ساختمان زما او دې ما ته را بخښنه ده ته دې فرق کوي یو واسو دا څه څه کوي څه دا خو په عقیده ورکول خپل اولاد دې ساده زوی ورستان دې څنګه هغه دې غوښه شي غوښه کړی از مې چې دې دې موږ ځای په ځای دا چا دا پاکه لا دا هر نه غوښت څه څه باید باسوادي دا هر نه غوښت دا او دې خبرو وسه وخت نه نیسو چې موږ سوال وکړو چې سره ورته وایي چې دا
بله زموږ سره یو څلور د قیلا نور همسته میرمن صدیقې تاسو ول چې تاسو د کوون کې مایوس سوي دي آیا تاسو له دې بیره لری چې په افغانستان کې به یو بسته نسل پر رواني ناروغي او اختصاصي ځکه چې د کار نشټون د اقتصاد خرابوالی او د زده کړو نشټون
شه بیا درته د اسلام دین ته اسلام دین دې مقدس دین دې مکمل دین دی وای یو مسلمان باید هیڅ وخت ضرر بل مسلمان ته ونه رسیږي حتی دغه سلام اچول چې شي په دې خاطر چې جلال مقابل بده یو مشکل لري ته په یو خندا سلام راشي شه دغه هغه ستونزې هغه خفګان هغه خفګان راخسي نو څه خواسته چې ته فرضاً موږ په یو ځای د کابل په شهر کې 15 پروش کال 15 زره معلمین لرو دا 15 زره معلمین به رواني تکلیف اخته اوس هم رواني یو ګرد د دغه جنګ د ناخوالي د قتل قتال اختتال اوس هم مکمل اما دا یو دا چې فرضاً ما په مکتب کې یوازې 8000 شاګردان سره لرم اتنیم زر دا ګرد پروانی دا ګرد کابل فکر وکړه دا ګرد افغانستان نه خو داخلي ګناه دی خی اسلام خو وایي چې تاسو ضرر چاته ونه تسیش دا خو نه خو ضرر دا خو ګناه لري خی له دې چې د اقتصادي او اجتماعي او سیاسي له هر خی وګورو دا هر خی څوک دوه ورکوه دا د انسان پروانی تکلیف اخته دا وایي مر شاګرد چې وینځه سلام وایي سلام استاد څنګه یې زه
وای غدی څنګه ته استاد مکتبونه ان شاء الله شروع کیش و ان شاء الله وستا حیات نو بربست مستو هر څو مخلدی عشق لري عشق خو یوازې دا نه دی چې یو جنس مخالف سره شته عشق د یو غوړی ډاکټر سی غوړی انجینر سی غوړی پروفیسر غوړی استاد هر یو خپل یو مخلدی خپل د بخیر رسیدل لپاره هلی سلیک دا خو مقام اول وجل وجل
بله ډیره زیاته مننه حفیظه صدیقی صاحب چې تاسو په شکست سکوت یا نور بس دی پروګرام کې لمر سره ګډون وکړ د نجونو د شونځوي د تړل کېدو په اړه باندې مو خپل اندیشنې لمر سره شریک کړي او په دې اړه مو معلومات راکړل. تاسو په کابل کې د یو شونځي مرستیال مدیر یاست، ستاسو د وخت څخه ډیره مننه. اوریدونکو د شکست سکوت پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.